السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې ازادي رادیوي مجله خبريږي خو تر هغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت شته. مهمه مسله دا ده چې په زابل کې بیګا ترافیکي پیښه شوې، څوارلس کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. دا تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی. په زابل کې ټرافیکي پیښې څوارلس کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضعه ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو او د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره په ټلیفون خبرې کړي او د ټپیانو د روغتیایي وضعې په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزي پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د نمبر 3 ولسمې بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته ویل محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14مه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغو شو چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 نوو مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي رادیو ته غوګیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په شاوخوا کې لپراخو پوزي تطبیقات ورسته روسی ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لزګونه جنگي کشتیو او سلګونه جنگي الوتکو د زورګونه پلو سرتیرو په خودلو تر سره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځیدلې بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیری په جنگ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناستو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ور ونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 100 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي. ازادي رادیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل. بیګا په زابل کې له جلدک سیمه سره چې د کابل کندهار په لوی لار د ترافیکی پیښه شوې ده. په پیښه کې د وروستیو راپورونو په اساس 14 کسان مړ شوي او 6 نور ټپیان دي. د همدغې مسلې د لاجات جزئیاتو لپاره د زابل د والی ویاند ښاغلی ګل اسلام سیال را سره په ټلیفون هم د اوس خبرې کوي. سیال صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. پیښه چیرته شوې ده؟ وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه سرامات می ومنئ. بدبختانه تیر ماخام د شاری صفا ولسوالۍ اړوند جلدک په سیمه کې د مرسیډیز موټر چې مسافر پکې او د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو د دوی ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دغه پیښه کې بیا هم بدبختانه چې 14 نفره شهیدان او همدارنګه 12 تنه نور ټپیان لرو په دغه پیښه.
دا خلک څوک و؟ له کوم ځای راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر و. دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي و، لویان و او مسافر و، مزدوشکار و. دوی غریبي او مزدوري په خپل تفصیل او د دې ته حرکت کړی او دوی خپل خپل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شاري صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی و او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي و. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد د نښو نه تر 14 پورې ورسېد.
د ټپیانو د رسېدنې په حساب باندې آیا کافي امکانات شته؟ دا خو 12 کسان ډیر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه په هماغه ځای کې دومره امکانات و چې په عامې روغتیا ریاست او همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسول. او ځینې همدارنګه په ملکي موټر چې په دې لارو تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړه. دغه ټپیان او شهیدان یې دلته انتقال کړي وو او پاتې نفرو 12 نفر چې ټپیان پاتې د دوی دوی وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکترانو ارزونه کړې چې ځینې بعد دوی د ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بلې، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، د هغه تدبیر ځان پوهول کېږي په دې لار باندې. بد بختانه چې دغه لاره د وسوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډریورانو بې احتیاطي د سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې ورځي ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډریورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوې ده د ټټر.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ګل اسلام سیال د زابل د ولایت ویاند. و هم اوریدل چې هلته بیګا د کابل کندار په لویه لار د زابل جلدک سیمې سره ټکر شوی دی چې د ښاغلی ګل اسلام سیال په خبره 14 کسان پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. ټکر د مرسیډیز مسافروړونکي موټر او یو لوی باروړونکي موټر ټیلری ترمنځ شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشتلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي موږ خوندي کړی.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
ز باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونده کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د ازادي رادیوي مجله د همایون هیواد په قربتوب خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ماته هم داسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومي انځورګرۍ کې پیغام ښه لیږدول کېدی شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی وا به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنی قومندانۍ ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب د ناحق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تیر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعران ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نیویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته عرب پرې نه کوده او بیرته افغانستان ته راولېږدېده همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا ادب پال انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې د غیز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د با مالی مرسته وکړه د نورو مرستو کټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخستله او یو ډیر دروند خویا نه خلاق انسان وو. نظری صاحب نه ډیر شي خاطرې لرو روح دې شاد وي.
خغلی سالی در واخات نظری د شعر پاړوایی چې نوموړی ډیر سپین شعرونه لیکلی دي چې د په دې برخه کې برلاسی بولی.
نظری سه نور اثرم شته دي چاپ شوی دي او یو تعداد د اثر البته نه چاپ پاتې دي خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلې دي او بل د قهر مسکا چې دا البته د خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی وو او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوی بختري څو شعرونه ژباړلې دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی وو.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړی به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی پای سره راځي او تقریبا د جهان شعري او ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي په هغه ځای کې موږ د کغواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه جو پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوته می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي. ګوته می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي. هیر می نغمې شوې مولای لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسم الله چې درې شعري ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. لا مولانا بسم الله سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې په کار ونه هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. زه چې تر څو پرې خبرېدم نو نشه تیره وه او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل. ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چیرته داستا خو مار سترګې چیرته مون غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه او د خط په ګشت کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګشت کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی، او بل زه خپله په دې اند یم که نه سي ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه سي شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سي ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سي د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي سي مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سي هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې نه کولې د صوفیانو سره په مخته کړې، زه مشوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او یا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما پاند، نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران سي مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریکي هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي سي مثلا دغه شاعر سي مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا د ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حادي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعارې دي، او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا چې تو خدا دی وکړه، دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قصدن کوي، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه، چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب اوس هم ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، سې زه باید کوشش وکړمه سې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم، قطعه ده د فرخندې پر منار. ما سې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما سې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده سے دلت سوک دچا ملات سے تڑل کی گی آغا مظلومیت پا پام کنے نیول کی گی مثلا یو چا بند دی شہید نم کے خودل کی گی پیغی بند ہم سرائی شکی یو کسی مظلومی پر اختیار شہید دی غی پکتن سوک نکی او یو بل کسی آغا مثلا گرم ہم یو واقعی شہید ہم نی او خلق لگن شہید جوڑی خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش پای لشم سر جنگ کا و مرسو سحر نم پہ کی خود پتنگ محبت دا سی و ٹوک پٹولن کی کی دا فرخندر وقت مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شکر ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شرف دی زمینی خبره لکه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې د ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکلی خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلی قبر جنګ دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بل زوق لاره نه دی پوهېدلی چې مثلا څنګه ښه شاعر سم شعر د ما وکړنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په انتړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملایان په کې نه سوخ شي څه وایي.
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
اخر کې که یو بل شعر راته وایي
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دی واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي. د نوموړی دو نور بیتونه دي چې دو مخ آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، دو مخ آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې خ کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي، یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي، تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزخت ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي، واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ نه د لادود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړی شي، ولې په ننګرهار کې تر ډیره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کلی یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي رډوي مجلې تغواګیاست. انزورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصره انزورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډیر عمومي وي. مثال لیو انزورګر سره د ټول انزورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انزورګری ده، او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم، او ډیر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انزورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته ځم، برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انزورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ما ته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپله معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړی، کنه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی، او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شونده.
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځنی اخی دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وسی او شی نه وویني او نه یو ویلای شي کنه یو څه نه وویني او نه یو ویلای شي دا تر ټولو سخت حالت دی نه نور کچو کوته وګوري هر یو خپل هدف ځنی اخی زما د یو حالت وسی یو څه مینه لیدلای شو او نه می ویلای شو هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلای کنم او هغه څه چې غوښتل مې ووینم لیدلی مې نه سوای کنم
نو نتیجه بیا دا تابلو شو
نتیجه تابلو شو زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی
زخت ډېر رنګونه دي دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه اسماني رنگ ده سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي بیا د غوي درې فرعي رنگونه دي سیاق څخه نارنجي ده بنفش رنگ ده چونیا او مزرغون رنگ ده تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوي دي کار سوي بیا د هر یو مختلفه درجه دي کده رنگونو تعداد شنو دلته تقریبا اته رنگ کار سوي دي
ورسته پښتنه دا کونتر نکسب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو اکس چې ګورې که نه یعنې تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ یعنې مفهوم ته غواړئ پام وکوئ فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني کنه هغه څه چې دی یې غواړي هغه کار کړي اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي په هغې کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
خپل لیدلوری ور شامل کړي زړه هغه وخت سړېږي یو دا کاپي پیسټ سي وي مثال شی وینم هغه کار کوم دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه شي څه دي هغه نه راوځي که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي
درنو اوریدونکو مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي خو بیا هم د طب اړونده چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوي چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او جړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناستې کې پرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیات وخت جنگ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښه لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتی کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینې سرغه شیراویست، پې په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. ورته غشی په ژړا شو وی ول زهم شوم بی مورا. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
ورکی